د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشه قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه وری نن د پنځمبي یا د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږ نظر شهید
او زه مجاهد جواد
تاسو ته هرکلی وایو او دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمباری کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. د زابل د ولی ویان وایي
په دې چاودنه کې ملکی روغتون کاملا تخریب شوی دی او هغه تاسیسات د منځه تللي دي.
ملخوا د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغي 8900 کسان اغیزمنه کړي دي او تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې.
خیبر پختونخوا صوبې کې اندر تقریبا 1500 کیسز آج تک رپورٹ ہوئے جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی پر.
او ایران وایي کپدی برید بشي نو په چټکۍ سره به جواب وایي.
سرټیکې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمباری کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. د افغانستان زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د ملي امنیت او د ولایتي روغتون تر څنګ د موټر بم برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 90 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو ویلي د پیښې ډېری قرباني شوي کسان عام ولسي خلک، روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او په دې ولایت کې د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي دي چې په یوې لیلیه یا هاسټل کې اوسېدل. د ننګرهار پولیس وایي د ننګرهار په خوګانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې ملکي افغانان وژل شوي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان مبارز اتل امریکا غږ ته وویل د خوګانو په بمباری کې 13 ملکي افغانان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د خوګانو ولسوال شمس الحق ساپی امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د وزیرو تنګي سیمه کې بی پیلوټ تیاری هغه ولسي خلک بمبار کړي چې ځنګل ته د جلغوزو ټولولو پسې تلل.
د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغي 8900 کسان اغیزمنه کړي دي. تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې دي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا صوبه کې څخه کال 1500 کسان د دغې ناروغۍ څخه اغیزمنه دي. تفصیلات یې تاسو ته ارشد حسین درکوي.
د اسلام آباد کې د صحت په قامی اداره ان ایچ کې د ډینګي د سار څنګه وای چې په هیواد کې د ډینګي ناروغتیا په تیزی سره خوريږي او تر دې دمه د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمیره 8900 تر رسیدلې ده. اسلام آباد ان ایچ کې د ډینګي د سار د څنګه مشر ډاکټر رانا صفدر د ډی ریډیو سره خبرو کې د ډینګي د تازه صورتحال په حق لوي دا څنګه د سلور واړه صوبو د صحت د محکمو سره په شریکه د نږدې څخه د صورتحال جاج اخلي.
جی اوور آل اگر میں اس کی فگر کی بات کروں تو اسلام آباد سے آج تک جو ہے تقریباً 1200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور سے. اسی طرح سے جو پنجاب ہے پنجاب صوبے سے ہمیں 2000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں لیکن ان کیسز میں سے جو زیادہ تر تعداد ہے وہ راولپنڈی شہر سے میں رپورٹ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا صوبے کے اندر تقریباً 1500 کیسز آج تک جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی سے رپورٹ.
ہغوائی کپ مجموعی توگا دشمیرو خبر وکڑی شنو تر دے وقت پورے د اسلام آباد څخه د ډنګي په تبه داخته تنانو شمیره 1200 تر رسیدلې ده. د غرنګ د پنجاب صوبې څخه 2000 کیسونه رپورٹ کړي شوې دي چې پکې د زیاتره تعلق د پینډي خار سره دي. د غرنګ د خیبر پختونخوا صوبې څخه د ډنګي په تبه داخته تنانو شمیره 1500 تر رسیدلې چې پکې د زیاتره تعلق د پېښور او د خیبر د ضلعو سره دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
رونو قدر من اردن کو او سم یو بل راپور تر ازو چې د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو ته دا باور او ډاډ ورکړی چې تر 2013 کال پورې به په دغه هیواد کې د کم عمر ماشومانو ودونو ته د پایتکه کېږي او دغه سونځه به حل شي. عبدالرزاق پرې لسمی دا راپور لري.
پیخور کې د زنانو د حقوقو او د هغې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر کلسوم عثمان وایي چې په ټولنه کې د کم عمرې ودونه د تعلیم د کمی، مقامی رسم و رواج او د دې د مخنیوي لپاره د قانون سازي د نشوالي له امله کیږي.
پیرنټس دا وایي چې زمونږ یو کلچر دی چې مونږ وایو چې کله جنې د 12 کالو پورې اورسي 12 کالو شي نو مونږ غواړو چې هغه د اوس پلکور ته شي، ځکه چې هغه زمونږ نظر کې اس دومره لوی ادا چې هغه واده کړی شي نو هغه به خوي. نو زمونږ رسم او زمونږ رواج زمونږ چې کوم کلچر دی هغه هم دی کې یو غټ ایلیمنٹ دی، او دې د پاره څنګه چې ماته سوی مخنیوي امدا دی چې والدین ته جی پوها ورکړی شي. او انفارچونیټلی زمونږ ګراوند ریالټی دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا کې ارلی میریجز سٹل دیر کامن دی، اس ان پریکٹسز کی گی او قانون سازی زموں خپل گورنمنٹ تا ڈیفینیٹلی دی باندې یو ایکسکلوسیو پکار دجی.
د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ ہیلتھ سروے کال 2012 او 2013 تر مخه په هیواد کې د ټولو زنانو هر دریم خزا د شلو کالو په عمر کې مور جوړیږي، ولې په هر سلورو واده شو خزو کې د یوې زنانه عمر د شلو نه تر سلیرشت کال وي، کوم چې په کم عمر کې واده شوی وي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیخبر.
دا واشنگٹن ڈی سی دے. تاسو دا وایس اپ امریکا ڈیوا خبرونه اورئ.
پاکستان صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسلې بحث او خبرې کړې دي. افغان چارواکو ویلي دي چې ولسمشر غنی تیر ماښام له عمران خان څخه په ټلیفون د خبرو پر مهال غوښتنه وکړه چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مرسته وکړي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان نه یوازې له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې د همکارۍ ژمنه وکړه، بلکې په دې وروستیو کې په کابل او پرمان ولایتونو کې د شوو ځانمرګو بریدونو په تړاو یې خپل همدردي هم شریک کړه.
د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که وسلوال طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي شونې ده چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره اړینه ده چې دا ډله نور له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل له پاکستانه په پټ امریکا ته تللی ده. نو موري د سپتمبر په 13 د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې له دې سره امریکا ته په تک کې ملګرو ملتونو مرسته کړې ده. هغه ویلي دي چې ځکه پټه شوې ده چې ژوند ته خطر وو. هغه د محل په واشنگټن کې ده. ګلاله امریکا ته د تک په اړه ډیر معلومات ځکه ورنکړل چې په وینا یې دا له وخت مخکې خبرې دي او کورنۍ ته یې زیان رسیدلی شي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. د پاکستان حکومت ګلالی د ریاست خلاف وینا او کړنو تور نه غړي او د هغې پر ضد یې مقدمه هم درج کړې ده. خو د هغې او د هغې د ملګرو پر کورونو یې په وار وار پر چاپی وهلو سربیره هم هغه گرفتار نه کړای شو.
د اسرائیلو په ټاکنو کې د سرګن ګټونکو په نشتون کې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د زیارت په پنځم بي پورس په خپل اصلي سیال بینی ګانس غږ کړی چې له هغه سره په یو ائتلافي حکومت کې یو ځای شي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي که څه هم د یو خي اړخي حکومت د جوړېدو لپاره کمپاین کړي، خو د ټاکنو پایلې خي چې دائم کان لري. هغه د همکاري غږ کړی او ګانس څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره دي یو پراخ بنسټه د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي.
بله، لوري ته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون د بریدونو پر شا ایران لاس لري. وایي د خزانې وزارت یې امر کړی دی چې په ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. د دغې بریدونو پړه هوتسي یاغیانو په غاړه اخیستې ده، خو امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونو کې ایران لاس لري، خو ایران دغه تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم تیره ورځ د سعودي عرب سفر کړی دی. ایران ویلی که په دوی بریدوشی نو سخت زواب باور کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سخت دریزه ډیپلوماټ رابرټ اوبراین د خپل ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکلې ده ترڅو په بهرني سیاست کې د پخوانی سخت دریزه جان بولټن ځای ونیسي. ټرمپ ویلي د رابرټ سره د اوږدې مودې راهیسې کار کړی او دی به خپل دنده په سمه توګه پر مخ بوځي. رابرټ تر دې دمه د امریکا د بهرني چارو په وزارت کې د بندیانو د چارو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه هم د اوس نیخ پنی غاده واشنگتن ډی سی ل سټیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، نن په افغانستان کې دوه ستر امنیتی پیښې رامنځته شوې دي چې یو په زابل کې د موټر بم د چاودیدو پیښه ده او بل په ننګرهار کې د یوې ډرون الوتکې په واسطه بمباري شوې ده. په دواړو پیښو کې په ګڼ شمیر ملکی افغانان وژل شوې دي. دغه پیښو په اړه نور حال زموږ همکار محمد اکرام درکوي.
رایټرز خبری اداره وایي د امریکای هوایي ځواکونو په مرسته په ختیځ ننګرهار ولایت کې د شورو یا چهارشنبه په شپه شوی هوایي بمباری کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او سلويخ نور ژوبل شوی دي. درې حکومتي چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي دغه حمله مقصد د داعش تندره بدلې یو مرکز تباکول وو، خو په غلطۍ سره د ننګرهار ولایت خوګیانی ولسوالۍ په وزیر تنګي سیمه کې کروندګر په نخښه کړی. د ننګرهار ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیلی د ډرون بې پایلټ جهاز په حمله کې د چلغوزو په ځنګل کې ډېر ښکارکونکي وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا شوی دغه برید پخلی کړی دی او ویلي دوی په دغه سیمه کې د داعشتون لارې په نښه کول خو په حمله کې یې د عامو خلکو په وژنه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. د ننګرهار ولایت ګورنر ویان عطا الله خوګیانی د حمله پخلی کړی دی او ویلي حکومت د حمله پلټنې کوي. نوموړي ویلي تر اوسه د حمله د ځای نه نهه مړي ترلاسه کړل شوي دي. کابل کې امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د زابل ولایت مرکز کلات خار کې شبي ځانمرګي برید د مرګ ژوبلو په اړه په ټویټر لیکلي چې د ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ژوبل شوي دي. خو د زابل والی بیا د مړو شمېره 10 او د ژوبل کسانو شمېره 9 ښودلې ده. د زابل د والی بیان ګل اسلام سیال امریکا غږ دی وسره په خبرو کې ویلي د مزده موټر د لارې ځانمرګي برید نن سهار 6 بجې د ولایتي روغتون یا هسپتال او د ملي امنیت ریاست د ودانۍ ترڅنګ شوی دی.
په دې چاودنه کې ملکي روغتون کاملا تخریب شوی دی او هغه تاسیسات یې منځه تللي دي. همدارنګه په روغتون کې د مریضان چې دلته بستر و پایوازان او یا نور چې ورته هر وختي راتلل ډاکتران خدماتي برخه ټپیان او شهیدان ټول دوی دي او یا په نږدې سیمو کې په کورونو کې ټپیان په شیشو په دې شیان چې لګېدلي دا ملکي وګړي دي.
سرچینې وای برید کې د ولایتي هسپتال په بشپړه د لنګېدو له امله د دې پیښې له کبله ژوبل شوو کسانو په علاج کې سختې ستونزې رامنځته شوې دي او اکثره خلک په پیښه کې ژوبل کسان شخصي روغتونونو ته وړي چې دغلته ورته د علاج غوره اسانۍ ترلاسه کیږي. د زابل د ولایتي شورا مشر اندېښنه ښودلې ده کچرې په چاودنه کې ژوبلو کسانو ته د کندهار نه روغتیايي مرستې ونه رسیږي نو د مړو شمېره به ډېره سوا شي. طالبانو د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې ده او دعوه یې کړې ده چې هغوی غوښتل دې حمله کې د ملي امنیت ریاست په نښه کړي. سرچینی وای په بریټ کې د ملي امنیت درې مامورین هم ژوبل شوي دي خو تر اوسه په صحیح توګه نه ده معلومه شوي چې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. په دې وروستیو کې چې امریکا طالبانو سره د سولې خبرې اترې ودرولې دي، افغانستان کې طالبانو د خپلو ترهګرو حملو لړۍ سیوا کړې ده او د سه شنبې په ورځ هم په دوو بیلابیلو سیمو کې د چاودنو له امله 8 کسان وژل شوي او په شلګونو نور ژوبل شوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
درنو عزتمن اوریدونکو، خپرونه دوام لري. په دې خپرونه کې به ستاسو لپاره موږ نورې مرکې هم لرو، او همداراز ډیو به تاسو ته د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ګلاله اسماعیل چې له پاکستان څخه امریکا ته راغلې ده د هغې انټرویو هم وړاندې کړي، د هغې په تمه هم اوسئ. خو دا مهال زو د پاکستان او افغانستان د سولې په اړوند یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسلې بحث کړی دی، او تفصيلات یې تاسو ته راغون کړی دی. د ډیوا خبریال حکمل روان سادات.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو د امنیت په خوندیتوب کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د پنځشنبې زیارت په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال وایي ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمن تلیفوني خبرې چې پرون مقام ترسره شوي، دواړو مشرانو ترمن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ګډون د افغان سولې په پروسې هم بحث وشو. صدیقی ویل چې له عمران خان څخه په تلیفوني اړیکه کې ولسمشر غنی وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې هڅه او همکاري وکړي، او عمران خان هم د ولسمشر غنی غوښتنې د عملي کېدو ژمنه کړې. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په تلیفوني اړیکه کې د سولې د پروسې او د انتخاباتو په تړاو یې خبرې وکړې. ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې د پاکستان رول ته په اشاره سره د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د تاوتریخوالي په کمیدو کې هڅه او کوښښ وکړي. صدیقی وایي له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال عمران خان په کابل او پروان ولایتونو کې د ترسره شوو بریدونو په تړاو د همدردۍ شریکولو په ګډون ژمنه کړې چې هیواد به یې هڅه وکړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د ولسمشر ویان د تورخم دروازې د 24 ساعته د خلاصېدو په اړه چې پرون یې د عمران خان لخوا رسمي پرانیسته وشوه، وویل چې پاکستان حکومت د افغان ولس او د تجارانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې او ډیورنډ کرښې په تړاو د افغان حکومت په سیاسي د ریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
پرون د پاکستان د طرفه دوی د 24 ساعتونو یو سهولت رامنځته کړی د افغانانو لپاره، تر څو افغانان وکولی شي 24 ساعته تورخم نه تیر شي، خط نه تیر شي او خلاص شي او خپل کارونه وکړي، یا مریضان دي او یا تجارت. یعنی یو اداري سهولت دی چې رامنځته شوی دی افغانانو لپاره، یو دا هیڅ یو سیاسي تصمیم نه دی. هغه دوی په لوي کې څه نشته کړي، کېدای شي د پاکستانیانو دا کار یو د دوی موقف وي، موږ په رسمیت نه پېژنو. زموږ سیاسي موقف کاملا واضح دی او دا فرضي حد ډیورنډ دی.
صدیق صدیقی د سولې په اړه هم خبری کنفرانس ته وویل چې له طالبانو څخه د سولې ادرس ورک شوی او په وینا یې د سولې ادرس په افغانستان کې دی. نوموړي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. دای وای طالبانو ته باید په وضاحت سره وایم چې دوی د سولې ادرس ورک کړی دی. د سولې ادرس په افغانستان کې دی. تاوتریخوالی پای ته رسول او د افغانستان دولت سره د مذاکراتو پیلول د یوې سرتسري پروسې پیل دی چې په افغانستان کې به د سولې سبب ګرځي. د افغانستان د امنیت د خوندیتوب د همکارۍ لاس په داسې حال کې پاکستان ته نیول شوی چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د نامنیو پیښې، جګړې او بریدونه زیات شوي، او ټاکل شوی چې سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات هم ترسره شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
درنو قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لمړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفون کې ویل دي چې د افغانستان د ټاکنو لامنیت سره دی مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خوشبيني سرګنده کړې ده چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي نو یو ځل بیا به د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې پیل شي. له افغانستان څخه د نښتو البته د چاودنو او د بمباری راپورونه هم تاسو واوریدل. د په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه په واشنگټن کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د بحران د نړیوالې ادارې لمشر رالر میلر سره زموږ همکار افتخار حسین یو مرکه کړې چې غټ کې تاسو په دې راپور کې اوري.
To begin with
استاسو په خیال د طالبانو سره د امن خبرې کوم چې صدر ترامپ ختمی کړی دی آیا بیا په لول پکار دی او کنه او که پکار دی نو څومره زر؟
My view is that they should restart, that it's important they restart.
زما خیال دا دی چې دوی له دا خبرې بیا شروع کول پکار دی. دا ضروری ده ځکه چې افغانستان کې د امن هلي د دې د لاسه پیدا شوې دي چې څومره زر دا خبرې شروع شي نو خدا ځکه چې د کی زند د امن پروسه کې زند دی او کیدل شي چې د دې د لاسه د غلطه تشدد کې کمی راشي او ډیر ژوندونه بچي. مذاکرات په یو رفتار چلی او کله چې د غرفتار کې د ډیری مودې د پار زند راشي نو دا بیا په لار راوستل ګران کړی.
And if you break that momentum for too long it can be challenging to get back on track.
امریکا د ډیری مدیره حسې په پاکستان تور لګوي چې طالبانو ته په خپل خوره پټ زینه ورکړي او بیا پاکستان هم ډیره موده نړۍ ته دا باور ورکاو چې د افغانستان د امن چابي د دوی په لاس کې ده. آیا پاکستان ته په دې روان د امن په عمل کې خپل کوم رول نور لوبول پکار دی او کنه؟
زبه خو دا وایم چې پاکستان د ډيري مديره حسي دغه امن پروسې د پاره دغه کونجی لرلونه انکار کوي او دا تاسو ردی چې ګینه د دوی په طالبانو سره اثر شته. خو حقیقت دا دی چې د ټوله موده کې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې میشته وو. زګړم د وړاندې په پرتلا پاکستان په تیر کال کې د امن په پروسه کې یو څه امداد کړی دی. سره په دې اړه ټول معلومات نشته چې واضحه خبره وکم خو زما د پاره باندې کې د ډیره حیرانتیا خبره نه چې پاکستان دې پروسه کې ډیر امداد کړی وي ځکه چې امریکا د پاکستان نه دې مت کې امداد غواړي او انعام هم ورکړي نو پاکستان به دا غوره ګڼي ځکه چې پاکستان به د هغه امن پروسې امداد کوي کم د لارې چې طالبان د افغانستان په واک کې راتلی شي او دا د پاکستان په ګټه پریوزي. نو د دې خبرې په اساس د پاکستان دې مت کې امداد د حیرانتیا خبره نه ده که امریکا د پاکستان نه د دوی د مفاداتو خلاف څه کار کول او غوښتل لکه چې طالبان مړکا گرفتار ایکا یا خپل دشمنان وګرځوه نو دا به د پاکستان د پاره ګرانی او کېدلې شي چې امداد ته هم په اسانه غاړه کې نه دی.
که تاسو په دې لږ نور رڼا واچوئ چې که چېرې طالبان په افغانستان کې په سیاسي رول کې برخه ومومي نو دا به د پاکستان لپاره څه ګټې ولري؟
زما په فکر او دا ما ته پاکستانیانو نه دی ویلي خو ما دا تاثر اغسته چې اندازه داسې کېږي کومه چې د ډیرو کلونو راهسې ده چې پاکستان غواړي طالبان دې واک کې راشي. که مکمل واک کې نه وي نو د ګډ حکومت برخه دې جوړ شي چې د افغانستان حکومت هندوستان پلوونی او د پاکستان اړخته نیک خیال ولري نو دا تاثر دی او زما په خیال د پاکستان په حواله ټیک هم دی. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. د
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د ډیو سره هم خبرې اترې کړې دي، او پرون چې د تورخم دروازه د څلوروش ساعتو لپاره خلاصه شوې ده، پرانستل شوې ده، د کاروبار، تجارت او د خلکو د تګ راتک لپاره په دې اړوند یې نور غبرګون هم تاسو ته راغونډ کړی دی. په دغه راپور کې را بیا پیرې تاسو ته وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د تورخم پله څلوروش ساعته فعالیت اهم ګرځولی. خدای هم ویلي چې د سیمې د پرمختګ دپاره پورته کیدونکي دغه ګامونه هغه وخت ګټور کیدی سي چې په افغانستان کې امن وي. د دواړو اړخونو ترمنځ دوړخیزه سوداګری او ترانزیت سوداګری ته وده ورکولو دپاره تیره ورځ د تورخم پله د څلوروش ساعته دپاره پرانستل سوه. چپاړه د افغانستان سفیر عاطف مشال د ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل
د تورخم څلوروي ساعته فعالیت د خبر پاکستان لپاره به ډیره ګټه وي، د افغانانو لپاره ګټه ده، د تجارت لپاره د سیمه یو اساسي قدم مو چې واخیستل شو. منګه څنګه مو چې بار بار ویل دي غواړو چې مرکزی اسیا او جنوبی اسیا ونخلي، نو تاسو نور ډیر قدمونه اخیستل دي. غوډا ټول تړلې په دې پوری دي چې افغانستان کې امن وي، که امن وي تجارت به وي، که امن وي ترانزیت به وي، که امن وي دارا شدر شبوی. خدای نه خواسته که بی امنی دوام کوي، نو دا تناب په افغانستان کې نه پاتې کیږي، شاید سیمه نور هیوادو تم د لمن پراخه شي، او موږ د دې غختون کې نه یو. ټوله هڅه مو دا ده چې طالبان د افغانانو په صفت راسي خپل افغانستان کې ژوند وکړي، پر افتخار ژوند وکړي، په سیاسي نظام برخه ووسی، او دا غت سدي چې افغان حکومت له تیر څلورو کلونو په متواتر ډول غواړي او په دې لاره کې اساسي قدمونه اخیستي دي. خدای چې طالبان په خپل یا د نورو په لمسون د عوامو او بی ګناه افغانانو وینې وی دا فکر کوم تاریخ د دې مورد قضاوت کوي، د منګیله داده چې د عام خلکو وینه توی ول نور پنځ.
د دواړو هوادونو ترمنځ د تورخم د پولې د پرانستلو په دغه دستوره کې په د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغان چارواکو ګډون درلودو. د دستوري سره د وینا په محل وزیر اعظم عمران خان وویل چې د تورخم د پولې د دغه نظام څخه به منځنی آسیایي ریاستونو ته هم ګټه رسي. دوی په دې موخه دا هم وویل چې افغان سولي عمل کې پاکستان چې څنګه ولی سو هغه وکړو. دوی دا هم ویلي وو چې د طالبانو او د امریکا خبرې کچري مخ په وړاندې بلانړې، نو د دې نورزیا مخیتار اتلی سیم. پاکستان په وچمځکه کې ګیر د افغانستان سره 68 کیلومتره اوږده پوله لري. د افغانستان زیاتره سوداګري د پاکستان د مځکې د لارې او بحري بندر په ذریعه کیږي. د وی اندازې تر مخه هر ورځ شاوخوا لسره کسان د تورخم پوله د تګ راتګ د پاره کار روی. په پاکستان او افغانستان پر یو بل پر دغه پوله د ډزو تورونه هم لګوي چې دواړه هیوادونه یې رد کوي. په دغه تاوتریخوالي له سببه پاکستان اکثره د افغانستان سره خپل پوله وتړي. د دغه حالاتو له سببه افغانستان د سوداګرۍ دپاره نورې لارې هم لټل شروع کړي دي. خو د افغان صدر اشرف غني د جون په میاشت کې پاکستان ته د سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ دپاره د اسانتیاو موندلو په اړه هم خبرې وسوې، او اوس امکان سرګندېږي چې د تورخم پوله څلوروش ساعته فعالیت به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ دپاره ګټور ثابت سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان
یو وار بیا ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمبارۍ کې په ګڼ شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان وایي
په دې چاودنه کې ملکي روغتون کاملا تخریب شوی دی او هغه تاسیسات د منځه تللي دي.
د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغۍ 8900 کسان اغېزمنه کړي دي. تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې رامنځته شوي.
تقریبا 1500 کیسز آج تک جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی سے.
اب ایران وائی کا پری برید وشی نو پچٹکی سربا جواب وائی
سرٹی کی تاسو آوری دل وزقواق شئید مهم و خبرنو لندیستان.
د افغانستان په زابل کې د یو موټر بم په چاودلو او په ننګرهار کې د ډرون الوتکې په بمبارۍ کې په ګڼ شمېر ملکي افغانان وژل شوي دي. د افغانستان زابل ولایت په مرکز قلات کې د ملي امنیت او د ولایتي روغتون تر څنګ د موټر بم برید شوی چې له امله یې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 90 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو ویلي د پیښې ډېری قرباني شوي کسان عام ولسي خلک، روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او په دې ولایت کې د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي دي چې په یوې لیلیا یا هاسټل کې اوسېدل. د ننګرهار پولیس بیا وایي د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې ملکي افغانان وژل شوي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان مبارز اتل امریکا غږ ته وویل د خوږیانو په بمبارۍ کې 13 ملکي افغانان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي.
بل خو د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغۍ 8900 کسان اغېزمنه کړي دي او تر ټولو ډېرې پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا سیمه کې رامنځته شوې دي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا صوبه کې تر دا دمه 1500 ناروغان د ډینګي رجسټر شوي دي او همداراز دوی تر اوسه پورې د دغې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي او تر ټولو زیات خلک یې په پېښور کې اغېزمنه کړي دي چې شمېره یې له 1900 څخه ډېره پورته ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که وسلوال طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي نو شونې ده چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د خبري غونډې پر وخت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره اړینه ده چې دا ډله نور له تاوتریخوالي لاس واخلي.
ملل ورته پاکستان صدر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو پر مسلې بحث او خبري کړې دي.
د اسرایلو په ټاکنو کې د څرګند ګټونکو په نشتون کې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خپل اصلي سیال بینی ګانس غږ کړی چې له هغه سره په یو ائتلافي حکومت کې وځای شي. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي که څه هم د یو خي اړخي حکومت جوړېدو لپاره کمپاین کړي خو د ټاکنو پایلې ښیي دا امکان نه لري. هغه د همکاري غږ کړی او ګانس څخه یې غوښتي دي چې ژر تر ژره دی یو پراخ بنسټ د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ګولالی اسماعیل پاکستان په پټ امریکا ته تللې ده. نو موړي د سپتمبر په 13 نیټه د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا ته پته کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کړې ده. هغه ویلي ځکه پټه شوی و چې ژوند ته خطر وو. هغه د محل په واشنگټن ډی سي کې ده.
په یو نومي راپور کې راغلي دي چې د افریقا د ماشومانو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی او تر 2030 کال پورې به د نړۍ نیمایي غریب خلک په افریقا کې وي. دغه راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د نړۍ د 1500 هیوادونو مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې چې د سپتمبر په 25 نیټه پیلېږي تیاری نیسي. په دغه غونډه کې به د نړیوالې غریبۍ په اړه خبرې وشي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت دریځه ډیپلوماټ رابرټ اوبراین د خپل ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکلی دی تر څو په بهرني سیاست کې د پخوانی سخت دریځه جان بولتن ځای ونیسي. ترامپ ویلی د رابرټ سره د اوږدې مودې راهیسې کار کړی او دی به خپله دنده په سمه توګه پر مخ بوزي. رابرټ تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د بندیانو د چارو په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واورید. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو تاسو ته وړاندې کوو، خو دا مهال هم د روغتیا په اړه یو راپور ولوري ته زو چې په پاکستان کې د ډینګي ناروغي او رستر بلا ډیر په تیزی سره په خپرېدو ده. او د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په هیواد کې تر دا دمه 8900 کسان د دغې ناروغۍ څخه اغیزمن شوي دي. ارشد حسین نور تفصیلات تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمېره 8900 ته رسېدلې، چې له کبله هم سږ کال د دې مرض له کبله 14 کسان مړه شوي دي. د اسلام آباد کې د صحت په قامي اداره NIH کې د ډینګي د سار څنګه وایي چې په هیواد کې د ډینګي ناروغتیا په تیزی سره خورېږي او تر دې دمه د ډینګي په تبه د اخته تنانو شمېره 8900 ته رسېدلې ده. اسلام آباد NIH کې د ډینګي د سار د څنګه مشر ډاکټر رانا صفدر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ډینګي د تازه صورتحال په حق لوي دا د سلور والا صوبو د صحت د محکمو سره په شریکه د نږدې څخه د صورتحال جاج اخلي.
جی اوورال اگر میں اس کی فگر کی بات کروں تو اسلام آباد سے آج تک جو ہے تقریباً 1200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور سے. اسی طرح سے جو پنجاب ہے، پنجاب صوبے سے ہمیں 2000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کیسز میں سے جو زیادہ تر تعداد ہے وہ راولپنڈی شہر سے رپورٹ ہوئی ہے. خیبر پختونخوا صوبے کے اندر تقریباً 1500 کیسز آج تک جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ پشاور شہر اور خیبر ایجنسی سے رپورٹ.
ہغوائی کپ مجموعی توگا دشمیرو خبر وکڑی شنو تر دے وقت پورے د اسلام آباد څخه د ډنګي په تبه د اخته تنانو شمیره 1200 تر رسیدلې ده. د غرنګ د پنجاب صوبې څخه 2000 کیسونه رپورٹ کړي شوې دي چې پکې د زیاتره تعلق د پینډه خار سره دي. د غرنګ د خیبر پختونخوا صوبې څخه د ډنګي په تبه د اخته تنانو شمیره 1500 تر رسیدلې چې پکې د زیاتره تعلق د پېښور او د خیبر د ضلعو سره دي. او د سند صوبې د کراچۍ خار څخه د ډنګي په تبه د اخته تنانو شمیره 2100 تر رسیدلې ده. پاکستان کې د ډینګي د تبه په تیزی سره خورېدو باندې د صحت ماهرین هم اندېښنې ښایي او وایي دا تبه لکه د وبا خورېږي او باید چې حکومتونه د دې د مخنیوي لپاره اړوند ګامونه واخلي.
مجموعی طور پر اس پورے سال کے اندر جو ہے وہ ہمیں 2019 میں 16 اموات ہوئی ہیں ڈینگی کی وجہ سے. اس کے اندر جو ہے وہ جس میں سے 8 صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں اور 3 جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور 2 پنجاب کے اندر ہیں.
ڈاکٹر رانا صاحب دروائی چی په مجموعی ډول سږ کال د ډینګي د تبې له کبله 14 کسان مړه شوي دي. اته سند، درې اسلام آباد او 2 کسانو په پنجاب صوبه کې د ډینګي د تبې له کبله خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. ښکاره دی وی چې د ډینګي تبه د یو مخصوص ماشي د چیچلو له کبله انسان ته لګي او ماهرین وایي دا ماشي اکثر له د سحر او ماخام په وختونو کې انسانان چیچي. ماهرین زیاتوي چې د دې ماشي د ختمولو لپاره سپری کول هم اړین دي او زیاتوي چې د ډینګي ماشي په ولاړو تازه اوبو کې پایي. او د صحت محکمه وایي باید چې په خپلو کورونو او لارو کوڅو کې تازه اوبه ودرېدو ته پرې نږدي. د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د ډینګي تبه په نړۍ کې هر کال د 20000 څخه زیات کسان وژني او هر کال د ډینګي په تبه 10 کروڑ انسانان اخته کیږي. په اسلام آباد کې د ډینګي د سار دغه اداره وایي په ګرد هیواد کې د ډینګي په تبه د اخته تنانو د پاره په سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې ځان له ځان له واډونه جوړ کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوردونکو اوس یو بل مهمه راپور ولوري ترځو چې د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی چې تر 2013 کال پورې په دغه هیواد کې نور د کوچنیو ماشومانو ودونه نه ترسره کیږي. عبدالرزاق پرې لسیمی بشپړ راپور لري.
پاکستان ملګرو ملتونو ته باور ورکړی چې د کال 2013 پورې به د کم عمرې او په زور کېدونکي ودونو مخنیوی کوي. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم څانګې یا یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې 21% جنکې د 18 کالو نه کم، ولې 3% جنکې د 15 کالو نه کم عمر کې واده کیږي. پیښور کې د زنانو د حقونو او د هغې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشره کلسوم عثمان وایي چې په ټولنه کې د کم عمرې ودونه د تعلیم د کمی، مقامی رسم رواج او د دې د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ د نشوالي له امله کیږي.
پیرنټس دا وایي چې زمونږ یو کلچر دی چې مونږ وایو چې کله جینې د 12 کالو پورې ورسي، 12-13 کالو شي، نو مونږ غواړو چې هغه دې اوس خپل کور ته شي، ځکه چې هغه زمونږ نظر کې اوس دومره لویه ده چې هغه واده کړی شي نو هغه به ښه وي. نو زمونږ رسم او زمونږ رواج، زمونږ چې کوم کلچر دی، هغه هم دې کې یو غټ ایلیمنٹ دی. او دې لپاره څنګه چې ما تاسو ته مخنیوي هم دا دی چې والدین ته جی پوهه ورکړی شي. او انفارچونیټلی زمونږ ګراؤنډ ریالیټی دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا کې ارلی میریجز سٹل ډیر کامن دی، اوس هم پریکٹیسز کیږي. او قانون سازی زمونږ خپل گورنمنٹ ته ډیفینیټلی دی باندې یو ایکسکلوسیو پکار دی.
د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ ہیلتھ سروے کال 2012 او 2013 تر مخه په هیواد کې د ټولو زنانو هر درېمه ښځه د 60 کالو په عمر کې مور جوړیږي، ولې په هر سلورو واده شو ښځو کې د یوې زنانه عمر د 60 نه تر 40 کال وي، کوم چې په کم عمر کې واده شوی وي. پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د زنانو ډاکټره سایما ایوب ډیو نیوز ته ویل چې کوم جنې په کم عمر کې واده شي، هغه د کم تعلیم او ناپوهتیا له وجې د ذهني دباو سره مخ وي. نوموړې زیاته کړه چې په کم عمر کې واده شوي اکثر جنکې د ماشوم پیدا کېدو په وخت د وینې د کمی ښکار وي.
18 years less than 20 years دی کې دا پری اکلیمشیا دا انسیډنس چې دی نو دا ډیر زیات دی. مونږه کتلی دی چې همیشه دا خزه چې یا خود دی ماشوم مړی چې دلته اسپیټل ته راشي، اکلیمشیا چې دنو هغه بیماری ده چې سکه مریضانو ته جټکا پروزی د بلډ پریشر د زیاتې د وجه نه، نو دا دی ینګ فیمیلز کې مونږه زیاتې کتلی دی. بل خبره دا ده چې دا پیشن اکثر لو سوشو اکنامیک گروپ نه پریزنت کوي، نو دی کې مخکې نه انیمیا وي، دی کې د وینې کمی زیاتې، نو دا مریضان چې کله مونږه ته راشي اسپیټل ته، حالانکه اسپیټل کې د دې ډیلیوري وشي خو د دې باوجود دی باندې اسپره ماته شي، چې څه ته مونږه پی پی ایچ وایو. او پاکستان کې اکلیمشیا او پی پی ایچ دی نو دا نمبر 1 کازز اف میٹرنل ډیت دی.
قانونی چارو پوهان وایي چې پاکستان کې د کم عمرې ودونو پر ضد د کال 1901 یو کم دیرشم قانون په وفاقي سطح موجود دی، ولې دغه قانون موجوده وخت او معاشره سره سمون نه خوري. پیښور کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن مشر اعجاز خان وایي چې د صوبې په کچه د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازی کولو په لړ کې د قانوني مسودې ډرافت صوبې حکومت ته حواله کړی شوی دی.
په دې حوالې سره چونکې موږ یو پراپر ورکینګ ګروپ چې کوم دی په دې کې نوټیفای کړو، او دا غوښتنې زموږ کوشش دا و چې یار مطلب هغه چې دی نو هغه دا نیشنل چې کوم زموږ دی وخت کې اگزیسټنګ لا ده کوم د زموږ چایلډ میریج اسټینډ اکټ 1929 ول چې اوس دی وخت کې هغه ایگزیکیوټ کیږي، نو یو هغه پراپر ریویو کی او بل چې کوم زموږ پروینشل لاز دي نو مطلب هغه پراپر وګوري. نو په دغه حوالے سره آلریډي مونږ یو ڈرافٹ لا چې کوم ده هغه مونږ آلریډي ڈرافٹ چې کوم دی هغه جوړ کړو، هغه مونږ گورنمنٹ سره چې کوم دی شیئر کړی، او انڈر پروسیڈنگ دی، انڈر ڈسکشن دی، چې یو مطلب دی چې صبح لپاره په دغه قانون باندې چې کوم دی فردر ڈسکشن وشي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم څانګې یا د یونیسف د رپورټ تر مخه پاکستان کې د 1.9 میلیون نه زیاتې جنکې تر دې دمه په کم عمرې کې واده شوې دي، او یاد هیواد په نړۍ کې د کم عمرې ودونو لحاظ سره په شپږم نمبر دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درنو عزت من اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د ټرست فور ډیموکراتیک ایجوکیشن اکاونټبلټی ادارې په خپل یو تازه راپور کې او په خپل په یوې تازه څېړنې کې ځینې شمیرې خبرې کړي دي چې ویل کېږي په پاکستان کې د 2 میلیونو څخه هم زیاتې مېرمنې تر اوسه د پاکستان تابعیت په تمامه توګه یا په بشپړه توګه نه لري. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
ٹی ڈی ای اے نومی غیر دولتی تنظیم لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا شپږ لک زنانه لا اوس هم شناختی کارت نه لري. د ادارې تر مخه د شناختی کارت د نشټوالي لکبله د غزنانه د هیواد سیاسي نظام کې اوټ نشي چولې او نخپل سیاسي کردار لوبول شي، او بل دا چې دوی د صحت، تعلیم او پر ریاستي کچه د هیواد د وګړو لپاره نور بنیادی اسانتیاګان هم نشي ترلاسه کولې. د شمیرو تر مخه د صوبې په سوابې ضلع کې 1 لک باجوړ کې 90 زرا او په بټ آباد کې 80 زرا زنانه نه خو شناختی کارت او نه د پاکستانی وګړیتوب په حق له بل څه سرکاري سند لري. او د ادارې یو کارمن عبدالحد د خپل دغه شمیرو د مستند کېدو په حق له ډیور ریډیو ته صدا سوایي،
اس میں اس کے مطابق جو تھا وہ 12.54 ملین جو خواتین ہیں پورے پاکستان میں وہ الیکٹورل رولز کے اوپر نہیں ہیں. اس کو اگر کمپیریزن کریں اگر آپ تو کمپیئر اگر آپ کریں تو ان کے مردوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ اتنی کم ہیں خواتین، 26 لاکھ کم ہیں.
اغه ویل چې روان کال اپریل میاشت کې د انتخابی کمیشن لخوا جاری کړل شوی ډیټا تر مخه ګرځي واد کې 12 میلیونه نه زیات زنانه د ووټ د حق نه محروم دي. او د دوی د ادارې لخوا بیا خیبر پښتونخوا 2 ډیر ضلعو کې تر سره شوی سروې تر مخه د غصوبه کې بیا د نارینو په نسبت شپږیش لکه زنانه داسې دي چې د شناختی کارت د نشټوالي له کبله ووټر لیستونو کې درج نه دي. پاکستان کې د شناختی کارت جوړولو لپاره د عمر حد 18 کاله ټاکلې شوی دی، او دغه کارت نه بغیر کوم یو پاکستانی وګړی نه خو اوټ اچولی شي او نه پاسپورټ او ډرایونګ لایسنس ترلاسه کولی شي او بینک اکاؤنټ هم نشي پرانستلی. بلخوا دغه رپورټ ته حکومتي عکس العمل په ترڅ کې مطبوعات د شناختی کارت مرکزی ادارې د سرچینو د خولې وایي چې یاد ادارې پاکستان کې هر یو وګړي ته شناختی کارت جاری کولو لپاره په جدید بنیادونو نظام کارولی دی. د نادرا سرچینو تر مخه خیبر پختونخوا کې محرومه تنانو او په ځانګړي ډول زنانو ته شناختی کارت جاری کولو لپاره د دوی اداره په چټکتیا سره هلې ځلې کوي، او په دې ترڅ کې د ادارې لخوا د مرکزونو نه علاوه موبایل ګاډي یا وین سرویس هم کارولی شي چې د عام اولس او زنانو لپاره د شناختی کارت جوړولو عمل د دوی کورونو سره نږدې سر ته ورسولی شي. دا په داسې حال چړواندې نه پښتون ملت پاله ګوندونه شناختی کارت په مرکزی ادارې باندې د لکونو په شمیره کې د پښتنو شناختی کارتونه بې ځایه تړلو تورونه لګوي، خو بیا نادره د کارتونو د تړلو په معامله کې کم یو خاص قوم یا نسل خلکو په نښه کولو تورونه ردوي. او د ادارې دریز دی چې دوی د استخباراتي ادارو په سپارښتنه یوازې د هغې خلکو شناختی کارتونه تړي کم چې ملک دشمنه کاروایو کې ککړوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدرمن اردوونکو، اوس هم د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو په اړه یو راپور ته راځو چې ویلي و په دې وخت کې کشمیر ته به هیڅ څوک هم د جګړې لپاره نه ځي ځکه د کشمیریانو لپاره سره رسوي. د نوموړي دغه څرګندونو په اړه د ډی پی خبریال مدثر شاه له یو شمېر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
وزیر اعظم عمران خان پرون پیښور کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي دي څوک د پاکستان نه کشمیر ته جهاد لپاره ځینو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي.
اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے.
وزیر اعظم وائی کسوک ہم دا پاکستان نہ ہند تزی او فکر کئی چہل تا کشمیر کی بجنگ یا جہاد کی نو دا بدر ٹول نہ زیاد ظلم بھی کشمیریانو سر زکا چہل تا ہند نہ لکا فوج سات لے دے وائی ہند تب بانت اللہ سشی او دنیا تب او خائی چو گورئی کشمیریان کو مونگ سر دی دا دا پاکستان طرح گرو مسئلہ جوڑا کڑے دا او وائی کدل تنا دا سچا حرکت کو نو اغبا دا پاکستان او کشمیریانو دواڑو دخمن وی. دا وزیر اعظم دے بیان تے سیاسی او امنیتی چارو سیڑون کی بلابل نظرون لری او دا پیخور پونتونیو سیڑون کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل چترالی ڈی و توائی دا پالیسی دا ستائن وڑ دا خوی آواز دا ہین لپار نہ بلکہ ٹول ہوئے وادن لپار دا سکڑن لاری اڑتیا دا
افغانستان سے زمین طرف نہ خلق سیویلین دی اور جہاد بنام اگر چائنا سے دی جب مذہبی اس نے جہاد بنام ہر شکل کی موجودہ دور تک آتا دارا کہ دا جنگ یا دا جہاد کی نا کی اب ریاست کی اور یونیفارم پورتی سکی سیویلین دا پارا
زیات ایکله د یو هیواد وسلوال فوزونه چې جنگ اعلان کینو نړی ورته یو رقم خبرګون خای خود یو هیواد ملکی وګړي چې بل هیواد ته جنگ لاړ شینو نړیوال ورته دغه هیواد د کمزور عملداري په نظر ګوري او هیڅ یو ملک نغواړي چې د عملداري دی کمزوري به نو زکه د وزیر اعظم دغه اعلان د ملک په ګټه دی. خو هم د پیښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر په خوانی ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان بیا وای موجودہ وختونو کې په پاکستان چې د نصار د نړیوالو ادارو یا ایف اے ٹی ایف کم فشار دی د وزیر اعظم بیان هم د دغه فشار د کمولو یو وحسه ده.
اوس ګوري نو ایف اے ٹی ایف لاندې پاکستان دا واضح طور باندې دا ویلې شوې دي دا مسلسل جهادي تنظیمونو مرسته کده وکړلا او کده داگی سر رب کا ختم نہ کرو نہ زیادہ طور لسٹ پوا چولے شی یعنی پدے والے کا پابندی آنے لگی نہ زکا کم از کم پاکستان سے دے داغے سیاسی حکومت چکم دے کوشش کی چی درست آوازوں نہ رہو باسی عمل خدے خبر پہ کولے شی کنی شی کولے عمل خدای خبر پکې لیکنی سی سره بکی کنا.
او وای تیر وختونو کې به کشمیر کې په معمولی خبر دلت زینی تنظیمونه سړکونو تر اوتل جلسی جلسونه به کول چندې به جمع کولې. خود هند لاړه کشمیر کې د 15 اگست آئینی بدلون نه پس دغه تنظیمونه هاغه شان نخکاری. او ډاکټر سرفراز وای کده ټولو گاونډي ریاستونو لاړه دغه پالیسی جاری اوساتل شونه امکان لري نس دی وختونو کې ټوله منطقه کې صلح او ثبات را مینځ تشی. مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00120520503.
درنو عزتمن اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ. او دا مهال هم زو یو بل راپور ولوري ته چې ایران وایي که پری برید وشي نو په چټکۍ سره به ځواب ووایي. دا د هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون بریدونو تر شا د ایران لاس لرلو تور لګولی دی. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي، بختور شه.
تیر هفته د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د ډرون بریدونو پړه هوسی اغیان واخیستې وه، خو امریکایي چارواکي وایي دوی سره د دې خبرې قوي ثبوتونه دي چې دغه ډرون بریدونو کې ایران لاس لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د سعودي عرب د تیلو په مهمو ځایونو د ډرون په بریدونو کې ایران کا کړ دی، او وایي د خزانه وزارت ته امر کړی چې د ایران په ضد نور سنگین اقتصادی بندیزونه ولګوي. نوموړي د دې نوړاندې په ایران د حمله اشاره هم ورکړې وي، خو وای دوی سره وخت شته چې د ایران په ضد قوي ګامونه
واخلي.
منګا سره پورا وخت دی چې د ایران په ضد ډیر څه وکړو. دا ډیر اسان کار دی او ګورو به چې څه کیږي، خو ضرور به څه کوو، داسې به نه کینو. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په کالیفورنیا کې کړي. په دغه سفر کې د نوموړي سره د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار رابرټ او براین هم وو. هغه وویل زه چې صدر ته کومه مشوره هم ورکوم هغه به پټه وي، خو مونږ دغه کشالې ته د ډیر نږدې نه ګورو. د سعودي عرب د دفاع وزارت د شروع په ورځ داسې ټوټې ښکاره کړي چې د دوی په اند په دغه بریدونو کې د ایران د کروز میزایلو او ډرون ککړتیا ښکاره کوي. کرنل ترکی المالکی د سعودي عرب د دفاع وزارت وایان دی، وای
If the Iranian regime and the IRGC, they are trying to hide any evidence from the component and with the technology, they are mistaken.
د ایران حکومت او انقلابی دسته هر ډول ثبوتونه ورکوي، خو دا د دوی ناپوهی ده. زمونږ سره د دغه بریدونو پوره ثبوتونه دي او مونږ به دغه په ملګرو ملتونو کې هم خایو او په نورو ورته ځایونو کې هم. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو هم تیر ورځ د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو کتو په وخت ویلي د سعودي عرب د تیلو د ارامکو کمپنی تباه کول د ایران لخوا د جنگ اعلان دی او دا هیڅ معنی نه لري چې د ایران میزایل د کم لوري نه ورغلی وي. هر څه که امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونو پړه په ایران لګوي، خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف دغه تورونه رد کړي او ګواښ کړی که په ایران برید وشو نو سخت ځواب به ورته ورکوي. نوموړي په خپل ټویټر د سعودي عرب په اړه لیکلي چې دوی چې د یمن په ضد څلور کاله وړاندې کومه جګړه پیل کړې وه هغې کې لاوس هم ښکیل دي، کوم چې یو وړوکی او غریب هیواد دی، نو د ایران په ضد د داسې سوچ هم نه کوي. په یمن کې له تیرو څلورو کالو راسې روانې جګړې ته دفاعي څېړونکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ پراکسي جګړې په سترګه ګوري.
ما خوب لیدل نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري او د دې خپرونې وروسته به ستاسو سره پیرزو شاسب راځي او د وزیرستان په اړوند به ستاسو سره خپرونه د هلو ویو یا د روانو چارو مخ په وړاندې بیایي. موږ به هم په څو شیبو کې راځو او تاسو ته به د 15 دقو خبرونه وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.